دا چې ځانګړنه یې څه ده هغه وایي.
خصلت دا چې سبای نه وجو شي تر ماخستنه پورې خپل رنگ نه بدلی، مګر نارمل حالت کې چې کله سبای او تر مازیګره په مغیاو حالت کې ځان نه تورې او رنگ نه بدلی. دای دې چې خصلت دا متحده ایالات د امریکا کې څلور یا پنځه رقم چاینه رقم په هر یو باندې نمونه لیکلی و. نو ما دا ځینې د خپل وطنو کې خوړلی و، هلته نادیده هغه چاینه چې خړ رنگونه و نور رنگونه هغه مې چې واچول هیڅ خوند نه کاو، ولې هلته لیکلی و چې دا برون ټی او نسواری چای وو. هغه چای چیرې نسواری غوندې ولا وو، خو هغه خوند چې په شین چای کې وو یا په تور چای کې وو هغه بیا په هغو چایو کې نه وو. او ډېر زیات استفاده کوي له دې نه، افغانان استفاده کوي، ترکان استفاده کوي، ترنه ډېر چای خوري، ترکان معمولا تور چای ډېر خوري، عربان ته نه استفاده کوي، خو عربان بیا قهوه ور سره استعمالوي او چینایان په دې کې ډېر برلاسي دي او ډېر استفاده کوي ترنه.
نو موري وایي چې د چایو د رواج دا په اړه بیلابېلې کیسې او داستانونه موجود دي، خو په اوس وخت کې چای د یو ځانګړي فرهنګ مڼه خپله کړې او په افغانستان کې استعمال بیخي زیات دی. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنوال محمد نبی صلاحی بیا د چایو د دودیزو ډولونو په اړه وایي.
د چای په برخه کې خو په افغانستان کې ویل کېږي چې چای ول په چین کې پیدا شو، او چای درې ډوله ده: شین چای، تور چای، د شیدو چای یا شیر چای. په افغانستان کې شین چای عام دی، تور چای کم خلک څښي، او د شیدو چای یا شیر چای یا تر خو وختونه کې به د معتبرینو خوراک. بیا افغانستان کې د پښتونخوا طرف ته غلطه زیاتره بیا د شیدو چای ډېر عام دی، د شین چای رواج کم دی. تر ډېره وخته پورې ساینس پوهانو د چای د ارزښت په برخه کې پر تحقیقات نه و کړي، خو تقریبا لس کاله مخکې د ساینسدانانو یو کمیسیون په دې برخه کې منظم ریسرچ وکړو، تحقیقات یو دا اعلان کړه چې د چای څښل د انسان د صحت لپاره ډېر ګټور دی، او د چای څښل زیاتره د سکون لپاره، د ذهني سکون لپاره، او د خوړو په هضم کې خاص نقش لري. په افغانستان کې عموم کې دا ویل کېږي چې کله چینایانو هغلته د چای بوټی یا ونې وکرلې، نو اول یې خلک میلمانه کړل، تر دوو میاشتو پورې دوی خلک میلمانه کول. کله چې خلکو په دې عادت پیدا کړ، بیا یې ورو ورو په یغ باندې یو کمه بیه کړه.
ښاغلی صلاحی زیاتوي چې په پخوا وختونو کې چای د ځانګړي او مالدار قشر د استعمال مشروب و، مګر د وخت په تیرېدا سره یې ټولو اقشارو ته لار ومونده. نوموړی د خپل پلار محمد الله خیر افغان د کتاب ایوی خاطرې ته اشاره کوي او وایي چې د حبیب الله کلکانی په دوره کې په لوګر کې د یو خان میلمانه و.
شروای پخ کړی و، مستی و ارسور سره و، په دې وخت کې خو دغسې څراغونه لکه دا اوس دي دا هم نه و. شروا کاسې کېښودلې، وخه یې راوړه. نه د کور خاوند د موږ د زیاتې میلمه پالنې په وجه یوې شیشې ته ورلاس کړو، دلته د نسوارو شیشه او د مرچو شیشه ګډې ایښې وې. نو هغه په عوض د دې چې هغه د مرچو شیشه راواخلي، د نسوارو شیشه یې راواخیست او د شروع په کاسو باندې د نسوار واچوه. کله چې ټولو په یو وار باندې کاسو ته لاسونه ورچیټ کړو، خپم راپورته کړو چې ګوري مرچ نه دي بلکې نسوار دي. نو هغه یو کس یې دا پورته کړ، هغه سره ټوپک و، هغه ولټول، ټوپک یې راواخیست او څه یې به د کور خاوند ده په دوه دوه نه تم کې داسې دي خو موږ ته زار سره غلطي شوې ده، دا زار نه دي، د نسوارو شیشه ده، نسوارو شیشه و مرچ یو جایخي و. ما دغه تیاره ده شیشه غلطه کړ، په ډېر مشکل باندې دا سړی موږ کېناو. او له هغه نه وروسته بیا د چای وخت، د چای په وخت کې د کور والا تریخ چای واچو ټولو ته، هغه سې تریخ چای واچو، بیا مغه یو چې موږ خپل لګاسې ورته لیکلی فون یغته فون یعنی پټل سره یو یغته چای واچو، د تریخ چای پورته کړ، بیا یې ټوپه کور ولټولې، ټوپک بیا د کور والته په دود باندې تم کیږي چې دې سړي خو مخکې په شروع کې زار اچولي، اوس یې په چکې زار واچول، چای تریخ چایو. بیا ما سړی سره کېنو، سړي چې پوښتنه وکړه څه خیرت خو به یېغ وي، تاسې له غرو راغلي له کوم ځای راغلي؟ سړی دا تریخ چای ده، دلته موږ په دې کې بره نه واچوله. د ده دا استنباط و چې تر دغه وخته پورې څه تقریبا یعنی څه کم یو پیړۍ راځي، د افغانستان په ډېرو سیمو کې خوږ چای رواج و، یعنی چې ته به برا یا ګوړه چې به وراچول، او تریخ چای نو عام. که چیرته عام وای نو دا سړی چې سینې تقریبا ډېر پنځه ډېر کالو کې ده، هغه به چیرته چخلی و. نو زه یې له دینه دا نتیجه اخلم چې په افغانستان کې هم اول خوږ چای رواج شوی دی، ترخه چای رواج ورسته پیل شوی دی چه دا دیوی پرین اضافه.
لیکوال او چیرون که سید نظیم سیدی بیاوایی چی پا افغانی طولنه که چای زنگره ارزخت لری دا چه دا ارزختیه چه دی حقا وایی.
ولو که تاس ورطره رخم المستی هم کلی وی خوچی چای ور نکه نو اگم المستی طول پسیل داو کنی مانا دا چه پا افغانی طولنه که دا فرهنگ جز ده و دا فرهنگ دوم را هم ده چه څوک چاته چای نه ورکی یو ډول به همت یا ډوډی مار یا هر څه ورته وای نه ګڼل کیږي. معمولا موږ چې سهار راشو دفتر ته لومړنی کار زموږ دا وي چې باید چای راته چا دم کړی وي او یا یې دم کړو. د چای خو تر ټولو یو لوی کمال دا دی چې کله سړی ستړی وي او یا تاسو کله فکر کړی وي ډاکټران هم دغه توصیه کوي چې یو څوک کله ډېر تږی شي او داسې فکر کوي چې جلی وهي یا د جل وهلو خوا ته ځي نو په دغسې حالاتو کې بیا یو سپارښتنه دا کیږي چې په چای کې باید ایل یا چی چی ورته وای واچول شي ولګه زیاته واچول شي. د یو خېګنه دا ده چې دا چای زیګی راځي هغه تند ماتي او دویمه خبره دا ده چې هغه د جل مخنیوي کوي.
نو موړې وای چې په اوس وخت کې د چایو بیلابل ډولونه لکه د ګلابو، پودینه، زیتون، لیمو او داسې نور رامسته شوي، خو شین چای بیا د افغاني ټولنې تر ټولو زیات استعمالیدونکي چای دی.
او بیا په افغاني ټولنه کې خودوم رام شوی چې د ډوډۍ نه مخکې د ډوډۍ نه وروسته یو څوک کراشي ولو کار څومره چای څخلی وي هم به ورته چای اچوي. او که ستاسو فکر وي په دې وروستیو کې چې دا کوم بهرنیان افغانستان ته راغلي حتی تاسو باور وکړئ چې امریکایان دا انګلیسان او دغه خلک موږ دومره په چای روږدي کړي چې کلم کوم ملک سره ځي اول ورته وایي چې ملک صاحب شنې چای راوړه سره د دې چې هغه خلک چای ته هېڅ ارزښت نه ورکوي اوبه دي هغه اوبه.
ښاغلی داود ناظم چې د شنو چایو عملي دی او وایي چې چای د نیکوتین په نوم یوه کیمیاوي ماده لري چې په ډیر استعمال سره یې سړی عملي کیږي او ستړیا هم کموي. نوموړی د چایو د ګټو او ډولونو په اړه وایي.
یا ول بل سره ساتو سلا کین وای چې راځم سره یو چای وخورم دا بخی د فرهنګ یو جز ګرځیدل دی او دا چای د دې ټولنې لدی آب او هوا لدی یخنه یو دې سره هم ډیر سازګاری لري وجود ډیر نرم کی زین نور انواع چایونو هم استفاده کوي چغه زین درمانی خاصیت هم لري چغه د بیلنه څه د دې ویالو بیلنه دغه هم په چای کې واچول شي ډیر هم ښه طعم ورکوي هم ښه خوشبويي لري او هم زین امراض ته زین مشران وای شي مفید ده. همداسې د زیتون او پاڼې دا هم چای په جوشوبو کې چې واچول شي وای شول شي هم درمانی خاصیت لري او هم ښه طعم لري. د دې پسند که زین گیاوی دی چه کوی چای پا نامه بانده یا دیگی دا یونانی دکانداران خرسوی اقا هم دیر خلق تر استفاده کهوی معمولن لده قشانو چه استفاده کهوی طولنه که همدارنگ دی گلاب و پانه دیر خلق پا جوشو بو که اچهوی اقا هم زین خلق استفاده کهوی.
ده نظم بخبره چه پایو ورز که چلور وقتا چای چکی او کچیری چای ونس که دستی فکر کهوی چه چه یور کلی دی. د علوم اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا د خپل ماشومتوب کیسه کوي او وایي چې تری مولا عبدالجلیل د چایو عملی وو او هر سهار به یې په ځانګړي ذوق چای برابراوه.
بیا به په یو بوتل کې اچولی وو او دا بوتل به بند و چې چای وچ نشي او بیا به هر سهار زما تریندار راغلله او غوته به وویل چې چای راوړه. نو بیا به په خپله اندازه د دې بوتل نه چای ورکړه چاینکه په قشغاره اصیله چاینکه کې به واچوه هغو ته به تکرار کړه چې دا یوسه کله چې اوبه دې ور واچولې په سکروټو یې کېږده چې اوبه وایشېدې بیا یې راکوس کړه. دا تکرار به هره ورځ ورته کوه او هغو به هره ورځ دا کار کوه. بیا به چې چای راوړ ایل یې په یوه بل بوتل کې میده کړي وو هغه به بیا ور واچول. بیا به د هغو سر پټ کړی و ستنې سرپوښ یې ورته جوړ کړی و دا د لاس د ښځو په لاس جوړ شوی دا به پرې واچوه. دا به تقریبا داسې یو څو دقیقې لس پنځلس دقیقې به دا ایښی و دا چای به دم شو وروسته له هغې به بیا چای راواچوه. نو په دې اساس زه د دې چای عملي شوم.
درنو اوریدونکو، شین چای د وینې غوړ کموي، د روماتیزم د ناروغۍ مخنیوی کوي، د پوستکي د پړسوب مخه نیسي، وازده کموي، د عصبي ستړیا مخه نیسي او ګڼې نورې ښېګڼې لري. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com او که چیرې غواړې لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چاپے رے گم جانا